دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سو نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په کوټه کې د برید په خیبر ایجنسی کې د تنظیمي بدلون په سوات کې د یو کمپاین او په اسلام آباد کې د موسیقي د یو مرکز په اړه راپور لرو پر دې سربیره په ایران کې مظاهرې او په شام کې د افغان ځوانانو وژنه هم د دې راپور په اړه راپور لرو په تر څو وړاندې وارو کو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
مهم خبرونه په کوټه کې صوبایي اسمبلی د نږدې د پولیسو په ګاډي بمی برید شپږ کسان وژلي او نور اتلس ټپیان کړي دي د امریکا د استازو جرګې د یو قرارداد له لارې په ایران کې د حکومت مخالفه مظاهره چانو سره خپله مرسته ښودلې ده او د امریکا دفاع وزارت د روسیې هغه اشارې رد کړي دي چې ګنې د شام په یوه برخه کې د روسیې په پوځي اډو اوسني ډرون بریدونه امریکایي ځواکونو ترسره کړي دي د خبرونو تفصیل په کوټه کې صوبایي اسمبلی ته نږدې د پولیسو په ګاډي بمی برید شپږ کسان وژلي او نور اتلس یې ټپیان کړي دي د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته ویلي چې پرون ماښام په ترسره شوي دغه بمی برید کې څلور پولیسان او دوه عادي وګړي وژل شوي دي په برید کې اتلس کسان ټپیان شوي دي چې اته پکې پولیس سرتیری دي چارواکو ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و چودنه هله وشوه کله چې د بلوچستان اسمبلی غونډه پای ته ورسېده زموږ خبریال وایي په کوټه ښار او خاص کر له صوبایي اسمبلی سره نږدې لارو کوڅو کې په لوی شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر ګمارل شوي وو تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده د امریکا د استازو جرګې د یو قرارداد له لارې په ایران کې د حکومت مخالفه مظاهره چانو سره خپل مرسته ښودلې او د مظاهره چانو پر ضد د ایراني حکومت عملیاتې غندلې دي پرون دغه قرارداد د استازو جرګې څلور سوه پنځلس غړو منظور کړو دوه غړیو یې پر ضد رایې ورکړې د قرارداد په متن کې راغلي چې د استازو جرګه د ظالمانه او کرپټ رژیم پر ضد په مظاهرو کې د ایراني ولس سره ولاړه ده او د حکومت لخوا د ایراني ولس د بشري حقونو د خپو لاندې کولو غندنه کوي په قرارداد کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې نه غوښتنه شوې ده چې په ایران کې د بشري حقونو نه د سرغړوونکو پر ضد نوي بندیزونه عملي کړي د ایران یو پارلماني غړي ویلي چې د حکومت ضد مظاهرو پر وخت حکومت 3200 کسان نیولي دي بلخوا د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي ادعا کړې ده چې تهران د ناقرارۍ رامنځته کولو لپاره د امریکا او برتانیا هڅې شنډې کړې دي د ایران د پارلمان پخواني اصلاح کار غړي محمد صادقي چې پرون د نیول شوو کسانو کمه شمیره خودلې دا غد سرکاري شمیرې نه ډیره لوړه ده د دسمبر د 23 نیټې راهیسې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره چانو د بیروزګارۍ او د اداري فساد پر ضد د مظاهرو له لارې خپل غوسه خودلې ده د بېقرارۍ او د مظاهره چانو پر ضد د حکومتي عملیاتو په نتیجه کې 22 کسان هم وجل شوي دي د ایران ستر روحاني مشر په ټویټر په خپل یو بیان کې د امریکا په ګډون بهرني هیوادونه د مظاهرو پر راپارولو تورن کړي دي امریکا دغه تورونه رد کړي جرمني په برلین کې د ایران سفیر راغوښتی او خبردار کړی دی چې تهران دې د اسرائیل سره د تړاو لرونکو غړیو او ډلو پر ضد جاسوسي پرېږدي ځکه چې دا کار د جرمن قانون پر ضد دی د ملاقات خبر وروسته لاغې خپور شو کله چې پرون د جرمني یو عدالت دغه پاکستانی غړي درخواست رد کړ څوک چې د ایران لپاره په جاسوسۍ کې ککړ ګرځول شوی دی د مصطفی حیدر سید نقافی په نوم دغه پاکستانی د عدالت لخوا د جرمن اسرائیل د دوستۍ د ټولنې د مشر ریان هولډ روب او په پیرس کې د یو اسرائیلي نجات فرانسوي پروفیسر پر ضد د جاسوسۍ مجرم ګرځول شوی دی هغه د ایران د پاسداران انقلاب ځواک لپاره جاسوسي کوله جرمن میډیا راپور ورکوي چې د ایران سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې د اسرائیلو پر ضد جاسوسي به د ایران او جرمني د خپلمنځي اړیکو لپاره ښه نتیجې رانوړي د امریکا د دفاع وزارت د روسیې هغه اشارې رد کړې دي چې ګنې د شام په مغربي برخه کې د روسیې په هوایی او بحري اډو اوسني ډرون بریدونه امریکایي ځواکونو ترسره کړي دي د وزارت ویان میجر ګیلوې پرون ویل داسې هر رقم خبره چې ګنې په روسي مرکز پر ډرون برید کې امریکا او یا د امریکا اتحادیان ککړ دي بې بنیاده او پوره په پوره غیر ذمه واره ده روسیه ویلی دی چې د جنوري د 15 او 16 نیټه ترمنځ د شپې په ترسره شوې د غبرید کې په وسلو سنبال 14 ډرون جازونه کارول شوی وو چې هدف یې په همیمم او تارتس سیمو کې د دوی مرکزونه وو. په بریدونو کې سزانی او مالی تاوانونه نه دي اورېدلې. د شام په کورنۍ جګړه کې روسیې د شام ولسمشر بشر الاسد له مهمې مرستې ورکړې دي. امریکا بیا د ځینو باغي ډلو سره مرسته کوي چې له کبله د دواړو ګټې له ډېره وخته د یو بل سره په ټکر کې دي. یونان او د مهاجرو ادارو له اروپایي ټولنې غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای په ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د اسانه کولو لپاره د اروپایي ټولنې د دې پروګرام په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1500 کډوال چې تر ډیره د شام دي له یونان او ایټالیې څخه نورو اروپایي هیوادونو کې منل شوي دي. افغانان له شام وروسته په اروپا کې د پناه غوښتونکو دویم لویه ډله جوړي، خو د اروپایي ټولنې د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې نه دي شامل. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي پرون خبریالانو ته وویل ادارې د مستحقو افغانانو او 3300 بې سرپرسته ماشومانو په شمول 100 کیټګوري وړاندې کړي چې باید د اروپایي ټولنې د بیا ځای په ځای کېدو پروګرام کې شامل شي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په یونان کې لسګونه زره افغان کډوال ایسار دي چې په نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په لټه کې دي. د دوی زیاتې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسی حال د رابعه اکرم خان نو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 112 روپیه خرڅې کیږي او په 112 روپیه او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپیه او 50 پیسې او په 105 روپیه. یو یورو په 120 روپیه او په 120 روپیه او 40 پیسې. یو ریال په 110 روپیه او 60 پیسې او په 110 روپیه او 20 پیسې. یو درهم په 10 روپیه او 10 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپیه او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپیه او 50 پیسې او په 1 روپے 850 پیسې او په یو پاکستانی روپے 344 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 2 بنو کې 15 او په کوټه کې منفی 3 او 14 وي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځانمرګي برید ګڼو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د خیبر ایجنسی د باړې سرکاري او انتظامی دفترونه شاوخوا 12 کال وروسته له پېښور او جمرود څخه باړې ته یوړل شو. پولیټیکل تحصیلدار په دې اړه وایي
دا مقدمه او جرګې څومره کیسز دي نو دا ټول په دې ځکه کې زموږ ای پی سی په دلته ناست دي.
په سوات کې پولیسو د مرګ ژوبلي د مخنیوي لپاره موټر سایکل چلوونکو ته د وړیا هیلمټ ورکولو کمپاین پیل کړی دی.
دا کوم کمپاین چې زموږ روان دی دا درې میاشتې به چلیږي. موږ خلک فیسیلیټیټ کوو. موږ 200 هیلمټ په مختلفو چوکونو کې په موټر سایکل سوارو باندې تقسیم کړی.
د ملکن بلال خان په اسلام آباد کې د اهنکته په نوم د موسیقي د زده کړو اکاډمۍ پرانستې ده.
زماره باب په خپل ځان خو خو موزه غوموم نو ما دا انیشیټیو در باب نه سټارټ کړه او زه غواړم چې د دې سره نور څومره انسټرومنټ یې غوم پروموټ شي.
او د افغانستان سینټ د شام په جګړه کې د افغان ځوانانو وژل غندلی او د افغان حکومت یې غوښتي چې د ایران سفیر احضار کړي.
ایران زمونږ ځوانانو مهاجرنو په سوې استفاده سره د غوډ مجبوریت نه او لیږي سوریه او عراق بل خصوص سوریه ته.
په روان خبرونه کې د ایران او امریکا په اړه هم راپورونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. او تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com. او سره زو خپل لمړي راپور ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځانمرګ بریت څلور پولیس او دوه ولسی وګړي وژل دي. بریت تیر ماښام له بلوچستان اسمبلی سره نږدې پر جی پی او چوک هغه وخت وسو کله چې یو ځانمرګ بریتګر د بلوچستان کانسټبلري له یو ولاړ ټرک سره ځان ته چاودنه ورکړه. په بریت کې د پولیس په ګډون اتلس کسان ژوبل شوي هم دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
د کوټه ډی آی جی عبدالرزاق چیما خبریالانو ته ویلي چې په برید کې رسلور پولیسو سرتیرو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او اتلس نور زخمیان شوي دي چې په هغوی کې هم ډېر پولیس عسکر دي. ښاغلي چیما ویلي چې دا یو ځان وژونکی برید و خو په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. بلخوا د دې ځانمرګ برید مقدمه درج کړې شوې ده چې په کې د قتل او ترهګرۍ دفعې شامل کړې شوې دي. تېر ماښام دغه چاودنه د پولیسو سرتیرو یوې لارې سره جوخته هغه وخت وشوه چې د بلوچستان اسمبلۍ غونډه پای ته ورسېدله. واضح دی چې تیر ورځ د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ثناء الله زهری خلاف په اسمبلی کې د بې باورۍ لیک راوړل شوی و چې نوموړي په قرارداد تر بحث وړاندې د صوبې گورنر محمد خان اچکزی ته خپل استعفا وړاندې کړله او د اسمبلی غونډه وځنډېدله. د اسمبلی سیاسي صورتحال په لړ کې د امنیت لپاره دغه امنیتي ځواکونه دغلته ودرول شوي وو. د جی پی او چوک سره نږدې پولیسو د امنیت په خاطر د خلکو تګ راتګ بند کړی وو. د دغه چوک سره نږدې په زرغون سړک د صوبایي اسمبلی په شمول د بلوچستان نورې مهمې سرکاري ودانۍ لکه گورنر هاوس، وزیر اعلی هاوس او های کورټ شتون لري. د دې چاودنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده او دا یو ځان وژونکی برید بللې ده. رفعت انجم، مشال ریډیو.
دا مشال رادیو
دا شروع دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
دا کرخی په غاړه
په دوانی مباجو
دا نړی رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځو د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زو د قبایلی سیم پر لور. د قبایلی سیم خبر ایجنسی انتظامی چارواکو ویلي چې دوی د باړې سرکاري او انتظامی دفترونه شاوخوا دولس کال وروسته له پېښور او جمرود څخه بیرته باړې ته وړي دي چې تېر ورځې پرانستم وسوه. دوی وایي اوس به د باړې ټول تحصیلداران او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په خپل پخوانی ودانی کې ناست وي او ځای خلک به د خپلو جرګو مرکو او د ستونزو د حل لپاره ورځي. دغه دفترونه په باړه کې د وسلوالو ډلو د شتون او د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بهر ته وړل شوي وو. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی انتظامی چارواکو خواوشا دولس کال پس د باړې د تحصیل دفتر په شمول یو شمیر ولسی دفترونه پیښور او جمرود نه بیرته باړې ته منتقل کړي دي او اوس به پولیټیکل تحصیلداران او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په باړه کې د باړې تحصیل په پخوانی ودانۍ کې په مستقله توګه ناست وي. دغه دفترونه حتی د امنیت خرابې وضع او د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیات لوجی پیښور او جمرود ته وړل شوی وو. د دغه دفترونو د پرانست په حق له د باړې پولیټیکل تحصیلدار شکیل عمر زئی مشال ریډیو ته وای
ډیر خلک راغلي. خلکو په ډیره مشاله اظهار وکړه. ډیر زیات خلک راغلي. دکانداران چې څومره دي، تاجر یو دي چې څومره دي، دوی خپلې چې کوم گیفتونه راوړل، مټیانې ټوکرۍ راوړل په خوشاله کې او د دې خپل مخه چې کوم دي نو دغه چې پرانست او شو او ان شاء الله تاسو ته ستاره نن ناس دي پی اس په ناس دي او خلکو ته په دې سنتي او دې سره سره زموږ چې کوم د نادر افیس دی نو هغه د نادر زوړ افیس په ډوګ راکې وو او ان شاء الله چې امید دې کې خېری چې په نن سبا کې هغه خلکو ته خلاص شي او دې ته په تاره چوک شي. دا مقدمه او جرګې څومره کیسز دي نو دا به ټول په دې ځکه کې کې زموږ ای پی اس په تر تناست دي.
باړې ته د ولسی دفترونو د منتقل کولو په اړه د باړې مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل
ټول نغټ خبر دی چې په باړې کې ډېر د خوشاله ورځ ده ځکه چې دا دولت د باړې تحصیل دولس کاله بند وو. په دا دولس کاله کې په باړې تحصیل کې مونږ نن تله ورځ د چیرې نن واتو خپل تحصیل کې کېناستو خپل علاقه په ازادۍ سره وکړه. ای پی ایم راغلو او تحصیلداران هم راغلل او ټول سټاف هم راغی او ان شاء الله چې ډېر غټ مشکلات وو او ان شاء الله چې هغه ټولې جرګې او مسالې دلته په باړې تحصیل کې د نننن په یو چا دیوالې کې بونډیوال کې به ختمې شي. ترکه د پرمختګ خبره ده، د سہولیات خبره ده.
چارواکي وایي چې وګدم د پسې په باړې کې د حکومت واکمنی بحال کړي، د غسیمې د وسلوالو نه پاک کړي او اوس یې واک په مرحله وار توګه سیول انتظامیه ته سپارل کیږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري، مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. ستونزې او سرکار خبرونه هم تاسو اوریدلای شئ. د ستونزو ذکر چې وسو نو ځو د جنوبي وزیرستان د ستونزو پر لور. د جنوبي وزیرستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې په پرمختللي دور کې هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا په سیمه کې د اوبو، روغتیا او بجلی غونډې سہولتونه نشته چې لکه بل ژوند له کړاو سره مخامخ شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان لواړه او رزین منځنی کلی ټیکونی اور سرا لر بار د نورو کلیو کبالیون ویایي چې دوی د یوشتمې پیړۍ په جدید دور کښې اوسېږي، خو د ژوند د بنیادي ضرورتونو او سهولتونو نه بېخي بې برخې پاتې دي. په دغه باره کښې د ټیکونی د کلي یو اوسېدونکي سعیدالله خبرو ته غوږ کښېږدی.
میشه د جنت غوندې علاقه دو الاکشلي علاقه رو کړی دو، خو میشته د بې سهولت نشته، د میش د سہولت نشتہ، دمج دے اسپتال سہولت نشتہ، مش دے ہر قسم سہولت نہ محروم یہ حکومت امخ روڑے وچ دے دمج علاقہ جنت گوند علاقہ تو چدا دے جنت گوند خوشل یہ جڑش
ماول گل یائی چھ مجا دے ضروری سہولتوں نہ ہس ہم بے برخ پاتے ہو، خو چھ پسی مکھ جنگ ولا گے دا بیا نور ہا پس غٹ توانی شولو
چھ دے جنگ نہ لوڑلی کھیر اسا ما تاول وے دے پاس چھ روغلی مش کرنا ول دے مش ڈر کرنا غصب زڑانگ دی اس مش دا گوڑی چھ مش دا خپل کورینا جڑ چھ مش تا خپل برنگینا
سراج مسعود یائی چھ بجلی نشتا دائی دمیجا شجینا نن ہا دیت شلو او با دلر لر نا پا سرونا راوڑی
چھ میش بجلی اول نا ہنوا او بیس ہنستا دا گانا او بل اے بیس سخت تکلیف تا گانا چھ برنگینا در تاو لگاوی از بل در تاو لگاوی چھ تو بل تاو لگی و کرلیم زکا و ابو داشی اکشلیم زکا دو چھ اشب پاسل کو گانا خیلی اتشلی بس
وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان دے قبائلیانو دغا گتنیو کے او غشتن سرنگ جواب وی وار وی زنے
امینی صاحب سروزو خاص نشیز پتی اخنام اتاو سرکم چی تیر کن لپی تا تک کم ایلگیجی پروگرام کی کمی پیسی را گری دیم نکشی زیادتر پتی کلو بانی اولی جنو دیر بخی او انشاءاللہ نکس ایڈی پی کیو ہم مدد دا اندر کنسیڈریشن را گری رخیر سرم سو پوری دی روڈ تعلق تی نزو ایک سن سن در لیو تغام پتی بانی یو پی سی ون جور جی او زمون با ایزا نان ایڈی پی دادا سادا سیکرٹ اولی گو نان ایڈی پی کیو بزوی مطلب با پی سی ون اولی گم
دے ٹکونی کلی و سدون کیو دا ہاں ووہل چکا سرکار دے مکینہ دے تنگ دارے رازین او بیا دے ٹکونی پلیارے دے شوال تحصیل مرکزی پنڈغولی لوارتا کچا سڑک پا پاخا سڑک سے بدل کا بیا با دے دوی دے پارا دے جوند ٹولے اسانتیاوی خپل پا خپلا ویڑیاشی سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، رازین، سویلی وزیرستان.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډېر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنو گردوارو مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی بجه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوریا وسو د مومند پر لور په مومند ایجنسی کې د گاډو د حادثو د زیاتېدو له وجې پولیټیکل نظام یا منصوبه لري چې د ټریفیک لیویز جوړ سوی نظام کوزه مومند ته هم وغځوي. دغه نظام وار لمخه په بر مومند کې ستا چې ولس ډیر پر خوشاله دي. د کوزه مومند ولس هم غواړي چې د گاډو چلوونکو ته له قانون سره سم گاډي چلول پکار دي او د دوی په وینا د دې کار د عملي کولو توان پولیټیکل نظام یې لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترک زیره کوي.
لدی وړاندې هم یاد ځواک په بر محمودو کې دغه انتظام سنبال کړي او د غلنن تر محمد غټه په ایکسپرس وی یا لوی لار ځای په ځای ولاړ وي او کیمرې ورسره وي چې څوک خو غاړه تیز نه چلوي. د کوزه محمود ایجنسی سب ډیویژن اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ توصیف خالد وایي چې ممکنه ده په لنډو ورځو کې دغه نظام په کوزه محمودو کې هم شور وکړي شي.
دا ټرافیک پولیس والا پلان چې کوم یو کغون ته مون پلانینګ کو دې فیس کیو او دا ما چې کوم ذکر وکړي تحصیلدار سره په سربرایي کې کوم بازار کمیټی دی دای په عمده شی ټرافیک کنټرول باره کې خپل تجاویز به ورکړي او موږ هغه باندې بیا فردر اکشن کوو.
د سیمې ولسم فخ دی چې دغه نظام راوړي شي ځکه چې په محمود جنسي کې زیاتره ډرایوران داسې دي چې له محمود نه بهر ګاډي نه بوزي نو نه دي خبر چې د ګاډو د چلولو قانون څه دی او رفتار یې څومره پکار دی. ساجد خان یو ځوان دی او وی ویل
حکومت نه دا مطالبه کوي چې د قصاب نه سیزونو ته پام شي. اوس دا یو کغون بازار دی او د غټو ګاډو والو لپاره چون کې دا وای چې دوی کم ولاړه کوي روډ نه لک سیټ ته کوي دی کې مریض راځي سرکاري ګاډي راځي او دوی خپل اختیار ډیر ضرور دی مالم په کار د بلدم په کار خو اختیار ډیر ضرور شه او لوګ گزاره کوي په قلار زی
سمو د وړاندې په مهوند ایجنسی کې هلال احمر پاکستان هم په غلنۍ غنداو او غاخي کې د ټرافیک بیداری مهم چلاوله د یاد تنظیم مهوند ایجنسی مشر فوزی خان مومن وای چې هغه د کوم مهوند ایجنسی لپاره هم بینر او پامفلیټ تیاروي چې ور باندې بده ګاډو چلولو قانون لیکل شوی وي.
داسې لایسنس هولډر ډرایوران نه دي او کومنګ اکثرو ګروپ مومندو کې د دریو نسلور پیخي روزانه کیږي د اکسیډنت او هغه دغه د اوور سپیډینګ په وجه باندې نو د دغه بیداری حواله سره موږ نږدې راتلونکو ورځو کې په یو کغون کې په ناقی ټنل کې موږ پاکستان ریډ کرسنت مومند ایجنسی ان شاء الله بینر بم لګو چې را د ډرایوران موږ اویر کو چې دی سپیډ نه وي.
د محمد ایجنسی سړکونه له هم د پخوا په شان واړه دي ولې د ولستګ راتک په سیوا ده تقندارو سړک اوران دي نو د باجور زیاتره ولست د کوز محمد ایجنسی په پندلې او امبار تیریږي چې زیاتره وختونه پر حادثه هم شوی. نو ولس وای ضرورت دی چې د ګاډو ډرایورانو ته وینا وشي چې د قانون په مطابق یې ګاډي وچلوي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راوړي
تیر هر څه کې یو څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه او راپورونه او خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتای ده مشال رادیو ډاٹ کام. په مومند ایجنسی کې مو د لیویز ټرافیک نظام په اړه راپور واوریدی. خو زه د خیبر پښتونخوا سوات ته په سوات کې پولیسو په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلي د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین پر مهال سلګونو موټر سایکل چلوونکو ته وړیا هلمټ ورکړل شوی. د سوات پولیس مشر وایي دا کمپاین به درې میاشتې دوام ولري چې مخه یې په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلي مخنیوي دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګور ښار کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو بازارونو کې د سیمې موټر سایکل چلوونکي چې زیاتره زلمی دي هلمټ یې وویشل شوی. په دا اړه د سوات پولیس مشر ډی پی او واحد محمود مشال رډیو ته وویل چې دوی دریو میاشتو پورې د ټریفیک قانون پوهې راوستلو په حواله دغه مهم شروع کړی دی.
مختلف چوکی کې اوپر کھڑا ہو کر پمفلیٹ تقسیم کر رہا ہوں
سبب بیا لبل چوکونو کې ولاړ يم د پوهې پمپلیټونه ویشم او دغه مقصد لپاره د سړک په غاړه د نور پولیس سره چې څوکۍ کوي یو پیغام ورکو چې بدلون راوستل دي او خصمانه کول دي. کچري مونږ د ولس په خټوګه خدمت وکړو نو ولس به مونږ ته درناوی وکړي او ډیر په خټکو کې به مونږ ته غږ کوي
بهتر انداز سے پکارنے کے لیے بھی استعمال کریں گے.
د هلمټو ویشلو په دغه مقاده سوات منګوري خار پولیس مشر ڈی ایس پی حبیب الله هم موجود وو. دوی پتا اړه وای
دا کوم کمپین چې زموږ روان دی دا فیسیلیټیشن او د ایجوکیشن په سلسله کې درې میاشتې به چلیږي. موږ خلک فیسیلیټیټ کوو ایجوکیټ کوو چې یاره کوم کار کوم دی دوی مختلف زموږ گاڑی رائډر په دې مهم په سلسله کې موږ 200 هیلمټ په مختلفو چوکونو کې په موټر سایکل سوارو باندې تقسیم کړي او دا هم د خلکو کې یو سبق چې کوم نه خلکو له ورکولو کوشش وکړو چې یاره هیلمټ موټر سایکل سوار لپاره ضروری دی.
هیلمټ ترلاسه کوونکي زلمی وای چې د پولیسو لخوا دا ګام د ستاینې وړ دی او هر موټر سایکل والا ته پکار دی چې د حفاظت په توګه هیلمټ واچوي.
زمانو مراد علی خان دی زه د منګوري سودونکو ما دلته خو د هیلمټ او د سیمو خیال نه ساتو موږ نه پس روزه غزان براتم بس کړی چې موږ مخ پټ کړی خو چې کله د پولیسو دا یو مهم شروع کو او تقسیمول موږ په ګم د روانو اچانک موږ هم یو هیلمټ موږ ته میلاو شو چې موټر سایکل نه چرته ورځي نو اول نه سر بس تعالګي دغه وجنه زیات هیلمټ ډیر زیات لازمي دی.
پولیس وای چې سواد کې زیاتره ټپیکی پیخې د موټر سایکلو لخوا کیږي او کچری موټر سایکل سواره د حفاظت لپاره هیلمټ استعمال کړي نو د 50% پیخو کې د موټر سایکل چلونکو ژوند بچ کېدې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک 22 په لنډو سپو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د ملکن تانی سیمی بلال خان بلال په اسلام آباد کې د آهنګ کده په نوم د موسیقي د زده کړو اکاډمۍ پرانیستې چې د رباب، تبلی، گیټار، پیانو، سیتار او انځورګری هنرونه به پکې شودل کیږي. بلال وایي چې خپل د رباب شوق لري خو دا اکاډمۍ به یوازې تر رباب پورې محدود نه وي او دای یو ارمان و چې خپل زده کړې او فن نورو ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
بلال وای چې د اپیل رباب کړه او خو زواړي چې د موسیقي خونی نورو تورسي. د بلال په وینا چې د تیر یو لس کال راهسه د رباب د زده کړو ستوي د هنګ د پنوم د موسیقي د اکیډمي په دې غرض جوړ کړه چې خپل هنرونه د خلکو سره شریک کړي او په خصوصي توګه اسلام آباد کې د پرانستل د موخه لري چې رباب او د دې هنر د اسلام آباد د خلکو سره هم شریک کړي.
ما رباب خپل ځان خو خو موزه غوم نو ما د انیشیټیو د رباب نه سټارټ کړه خو زه غواړم چې د دې سره نور څومره انسټرومنت یې غم پروموټ شي او رباب
بنسټګر دا د موسیقي هنر او کلتور مرکز بولی چرته چې به هنرمندان خپل هنر د نورو سره شریکي. عریب اظهر چې د اردو صوفي موسیقي وتلې سندرغاړي دي د هنګده پاړه وایي چې دا د ثقافت د ودې لپاره کار کوي او چې کله د ثقافت د ودې لپاره کار کم شي نو هغه ټولنه د خرابېدو اړخ ته روانه شي.
شي نو هغه ټولنه ماتې دل شروع شي نو ځکه چې د ثقافت د ودې لپاره چې څومره هم ګامونه پورته کیږي هغه لوی کارونه دي سم دي او د پاکستان لپاره ضروری دي.
په اسلام آباد کې میشت انځورګر رفت خټک وایي چې دوی د بلال خان د دې ګام ستاینه کوي ځکه چې په تیرو وختونو کې په ملکن ډیویژن کې ثقافت ته لوی زیان رسول شوی او اوس دا رنګ هلې ځلې به یو وار بیا نړۍ ته د دې قام مثبت او پرم نه شکل ور وښایي.
پښتانه دشتګرد نه دي، امر پسند خلک ته کلتور سره مینه لري، آرټ سره مینه لري، نو میوزیک سره ټنګ ټکور سره او د آرټ سره چکم دي نو دا مینه نورم زیاتیږي، نورم ور سره چکم دي مخ وړاندې دي.
اهنګر د اسلام آباد په ایف ایل 11 مرکز کې دفتر لري او بلال خان وایي چې دوی په رسمي توګه د نوي کال لومړۍ اونۍ نه خونه پیل کړي او که څوک هم د هنرونو زده کول غواړي نو دوی هر چاته هرکلی وایي.
ټولنه او سختريزي پونیز خبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل سره
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیزي خبرونه هم لري چې تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو اوریدای شي. د غرمې 12 بجې سوې. شاهین بنیری به د مهم خبرنو لنډیز واوروي.
په کوټه کې صوبائی اسمبلی ته نږدې د پولیسو په ګاډي بمی برید شپږ کسان وژلي او نور اتلس ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. د امریکا د دفاع وزارت د روسیې هغه اشارې رد کړي دي چې ګنې د شام په مغربي برخه کې د روسیې په هوایی او بحري اډو اوسني ډرون بریدونه امریکایي ځواکونو ترسره کړي دي. جرمنی په برلین کې د ایران سفیر راغوښتی دی او خبرداری ورکړی چې تهران دې د اسرائیل سره د تړاو لرونکو غړیو او ډلو پر ضد جاسوسي پرېږدي، ځکه چې دا کار د جرمن قانون پر ضد دی. د ایران یو پارلماني غړي ویلي چې د حکومت ضد مظاهرو پر وخت حکومت 3,500 کسان نیولي دي. بلخوا د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی ادعا کړې ده چې تهران د ناقراری رامنځته کولو لپاره د امریکا او برتانیا هڅې شنډې کړې دي. د امریکا د استازو جرګې د یو قرارداد د لارې په ایران کې د حکومت مخالف مظاهره چانو سره خپله مرسته ښودلې او د مظاهره چانو پر ضد د ایراني حکومت عملیات یې غندلې دي. یونان او د مهاجرو ادارو له اروپایي ټولنې غوښتلي چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای په ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. او ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر د روانې میاشتې په 14 نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال نورسلطان نظربایوف سره وویني.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې شاهین بنیری وړاندې کوي. او سوار رسیدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
جنگ ورځپاڼه لیکي چې آیا د هرې ستونزې هوارې په احتجاجي درنه کې دی، ځکه چې پاکستان عوامي تحریک د ماډل ټاون پیښې د متاثرو وګړو لپاره د 12 جنوري نه د حکومت پر ضد په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی. که څه هم دا یو جمهوري حق دی، خو د ملک موجوده حالات او پشالیت د دې منفي اغیز مخې ته کېښودل پکار دي او سیاسي مشران باید د قومي ګټو په خاطر د دې پوره امن حل راوباسي. اداري وړاندې لیکي چې د احتجاج حق د مخالفو ډلو جمهوري حق دی، خو د دې د استعمال په وخت دا سوچ هم پکار دی چې دې احتجاج با پر امن و امان او ملکی معیشت ساغیز پریوزی. لبد مرغ په دې ورستیو کې چې څومره هم غورځنګونه چلیدلی، نو دا حقیقت پکې مخې ته راغلی چې یو څو زره خلک د هړتال یا ناستې له لارې په زور خپلې فیصلې پر نورو منی. دا په زور فیصلې پر نورو منل د پیړیو زاړه روایت دی، کوم چې د جمهوري دور د غوښتنو سره سمون نه خوري. که دوه تنه فیصله نشي کولی، نو عدالت او اسمبلی موجود دي، هلته دی لاړ شي. درنې او هړتالونه د مسلې حل نه دی، بلکې دا نوې مسلې پیدا کوي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې چین پر پاکستان امریکایي نیوکې رد کړي او ویلي چې د ترهګرۍ ختمولو ذمہواري پر یو خاص ملک نشي اچول کېدی. ترهګري یوه نړیواله مسله ده او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې لوی کردار لوبولی. ادارې زیاتوي چې رښتیا خبره دا ده، نن ترهګري د یو هیواد مسله نه ده، تر کومې چې د افغانستان تعلق دی. نو دا حقیقت هم پر امریکایي چارواکو واضح دی چې هلته یوه ډله نه ده، بلکې طالبان، القاعده او د داعش نه علاوه نورې هم ډېرې ډلې موجودې دي. د شام او عراق په مختلفو سیمو چې د داعش قبضه ده او هلته کومو کمپنیو په ارزان نرخ تیل اخیستي، دا ټولو ته معلومې دي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې افغانستان وي، منځنی ختیځ یا شمالي افریقا یا منځنی افریقا په ملکونو کې روانه خانه جنگی او ترهګري، پر دې هر څه د قابو موندلو لپاره په سپین نیت نړیوال کوششونه پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د نړیوال ائتلاف د ناکامۍ د عمده لامل او هم له امریکا خبرېدونکي نېشنل انټرست مجلې بیا په 1980 کلونو کې د هغه هیواد او پاکستان د اړیکو او د هغو د مخو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، دوی نه دي توانېدلي چې د طالبانو یاغیتوب په بشپړه توګه له منځه یوسي. په تیره د امریکا هغه هڅې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او کاروبار او د ګټو یې د طالبانو لاسو ته د لوېدو پر ضد پیل کړي نه دي بریالۍ شوي. د لیکنې تر مخه په 2001 کال کې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار 180 ټنه حساب شو چې په ورپسې یعنی 2002 کال کې دغه اندازه 3000 ټنه ته ورسېده. په 2001 کال کې بیا په افغانستان کې د پیمو پیداوار نور هم سیوا شو او شاوخوا 8000 ټنه ته ورسید. طالبانو کولی شول د افغانستان د پیمو پیسې د خپلو لیکو او جنگیالیو د تقویه کولو لپاره وکاروي. لیکنه کاږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو په تاریخ کې همدا د پیمو پیسې دي چې د هغه هیواد د برخلیک په ټاکلو کې یې مهم رول لوبولی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د مخادره موادو کاروبار تل د هغه هیواد اقتصاد او سیاست تر اغیز لاندې نیولی دي. بلخوا د نیشنل انټرسټ مجلې لیکنه وایي د امریکا پرله پسې حکومتونه سره له دې چې پاکستان ته اربونه ډالره مرستې ورکړي ونه توانېدل چې هغه هیواد په خپله خارجه پالیسۍ کې بدلونونو راوړلو ته اړ کړي. د دې لامل دا دی چې د امریکا او پاکستان د خارجه پالیسیو مهم اهداف نه یوازې جلا دي بلکې اکثره وخت سره په ټکر کې هم وي. د 1980 کلونو تر پای پورې د جنوبي او جنوب ختیځې آسیا لپاره د امریکا پالیسي پر دې متمرکزه وه چې روسیې ته د هند سمندرګي ته د رسیدو لار ورنکړي. د دې کار لپاره امریکا د سیمه هیوادونو سره ائتلافونه جوړ کړل او تر ممکنه حده هڅه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. لیکنه کاږي پاکستان په دغه وختونو کې د واشنگتن غوښتنو او اورېدو پر هغو عمل کولو ته زړه ښه کړ. د پاکستان هدف دا و چې د امریکا د مرستو په ترلاسه کولو سره هند پرېنږدي چې په جنوبي آسیا کې د یو طاقتور هیواد حیثیت او رول خپل کړي. لیکنه زیاتوي پاکستان ته یو عمده فرصت په لاس ورغلو چې د روسیې د مخالفت په بدل کې له امریکا څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري او تاسو کولی شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com. مشال رادیو ستاسو لپاره نه یوازې کورنی راپورونه خبروي بلکې نړیوال موضوعاتو ته هم کتنه کوي. اوس زو د سوریې، روس او امریکا په لور. روس په دې ورستیو کې د سوریې یا شام په لویدیځ کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو کې د امریکا پر شکیلتیا شک څرګند کړی دی. بلخوا د سوریې پوځ ویلي چې اسرائیل پرون د مشق ته نږدې د دوی پر پوځي اهدافو لمځکي او هوا توغندي وشتي چې یوازې مادي زیان اړولې دي. په دې نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبې پر ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او دغلته د دوی هوایي اډې ته نږدې د امریکا یو استخباراتي الوتکه د مدیترانې د اوبو د پاسه الوته. د روسیې د دفاع د وزارت اعلامیه یو ورځ وروسته لاغې خبرېږي چې دې وزارت وویل د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي و د بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي او شپږ نورې اړ کړي چې له تلفاتو او زیان اړولو پرته پر مځکه ښکته شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سوریې د بشري حقوقو د څار د برتانیې میشتې ډلې په حواله وایي چې پر دې روسي هوایي اډې د سختریزو وسلوالو هغه ډلې برید کړې چې د سوریې په لازقیه ولایت کې فعال ده او د روسیې د هوایي پوځي اډه هم په همدې ولایت کې ده. له هغې وروسته چې مسکو په 2015 کال کې په روسیه کې هوایي عملیات پیل کړي په دې هیواد کې څلوېښت تنه روسي پوځي پرسونل وژل شوي. بلخوا د سوریې پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو د شنبې د ورځې په پایل کې د سوریې په خاوره کې پایتخت دمشق د نږدې د هوا او مځکې له لارې بریدونه کړي او ځینې پوځي اهداف زیانمن کړي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون د سوریې د پوځ په حواله ویلي چې د دوی د هوایي دفاع ځواک یوه اسرائیلي جنگي الوتکه نسکوره کړي خو د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې پوځ همدارنګه ویلي چې د اسرائیلو جیټ الوتکو د دمشق په 15 کیلومتره کې د قطایفه په سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د لبنان له هوایي قلمرو څخه توغندي وشتي او زیاته کړې چې وروسته یې د ګولان له لوړو راکټونو توغولي چې په وینای د سوریې دفاعي ځواک دا ټول توغندي تر لګیدو مخکې په هوا کې شن کړي. د سوریې د پوځ کمانډانې همدارنګه زیاته کړې چې اسرائیلو له خپلې خاورې هم څلور توغندي پرې وشتي چې یو شن کړای شوی او درې نورې پوځي اهدافو ته نږدې لګیدلې چې مادي زیانونه یې اړولي. د اسرائیلو د پوز ویاندې د سوریې د دې د اپاړه له تبصرې ډډه کړې. تر دې مخکې اسرائیلو وخت په وخت ویلي اجازه به ورنه کړي چې ایران د سوریې په خاوره کې اډې جوړې کړي او یا د سوریې له خاورې په ګټه د لبنان حزب الله ملیشو ته درنې وسلې انتقال کړي. دا مهال حزب الله ملیشي چې ایران ملاتړ کوي په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سه شنبې په ورځ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبریالانو ته وویل موږ له اوږدې مودې راهیسې دا پالیسي لرو چې د سوریې له خاورې حزب الله ته د درنو وسلو د انتقال مخه ونیسو. دا پالیسي نه ده بدله شوې او کارتیاشي موږ یې لپاره اقدامات کوو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري د سوریې د جګړې په اړه تاسو راپور واوري دی په همدې موضوع کې پاتې کیږي. خو ځو افغانستان ته د افغانستان مشران جرګې د سوریې یا شام پر روانه جګړه کې د افغانانو پر وژل کېدو اندېښنه وشو ده او له حکومت یې وغوښتل چې په دې تړاو په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار دا خبرې تېر ورځ په دې اړه د سنیټرانو تر څرګندونو وروسته وکړې. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون د لشکر فرهنګي مسول په دې وروستیو کې ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 زیات افغانان وژل شوي دي. خو افغان حکومت د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ناجی ساپی په راپور کې واوري.
د سوری په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو ریپورتونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولې. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زموږ د ځوانانو مهاجر نه په سوې استفاده سره د هغوی مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق، بالخصوص سوریه ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکړي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي. زموږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر وغواړي، خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلي مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لښکر فرهنګي مسول زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپین شوی دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقی بریال بیا ویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرائیه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لښکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استوي مننه کړې وه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب او جذب کوي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زما زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. د سوریې د موضوع څخه ځو د ایران پر لوري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ایران کې پیل شوو هغو مظاهرو ته کتنه کړې ده چې ایرانیان په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او سیاسي مسلو خلاف راوتي دي. اژانس په ایران کې اقتصادي مسلې په ګوته کړې او لیکي که د ولس په ژوند کې مهم بدلون رانسي نو په راتلونکي کې به دا د هیواد لپاره یو مهم چیلنج وګرځي. د مقالې مهم ټکي درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي په ایران کې د حکومت خلاف مظاهرې د ورځو پس هم دوام لري. اژانس لیکي په تیرو لسو ورځو کې پیل شوې مظاهرې د 2009 کال راهیسې په تر ټولو لویه کچه دي. په 2009 کال کې ایرانیانو د متنازعه ولسمشریزو انتخاباتو خلاف مظاهرې کړې وې، خو دا ځل مظاهرې د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی خلاف دي. اجانس لیکي که څه هم داسې ښکاري چې د ناکرارۍ زور په کمېدو دی، خو د اقتصادي ستونزو په اړه د ولس غوسه هم هغه شان ده. د اجانس په خبره د ایران په لارو کوڅو کې پیل شوې مظاهرې څرګندوي چې د ولس یوه حصه د ایران د هغه نظام خلاف راوتې ده چې واک یې د ملایانو په لاس کې دی. اسوسییټډ پریس لیکي ایراني ولس نه یوازې د اقتصادي مسلو نه تنګ راغلي، بلکې د هېواد د بارنو جګړو او عامو انتخاباتو په اړه هم اندېښنې لري. اژانس لیکي تر څو چې د ایرانیانو د ژوند په معیار کې مهم بدلونونه نه وي راغلي، تر هغو به د اقتصاد په اړه د ولس اندېښنې پر ځای وي، بلکې ناکراری سیوا کې دی شي چې د دغه هېواد د راتلونکي مشرتابه لپاره یو لوی چیلنج ګرځېدی شي. اژانس په ایران کې د سرمایه کارانو مایوسي په ګوته کوي چې د قرضې د ادارو لخوا د ګټې ورکولو د ژمنې باوجود ورته څه نه ملاویږي. بیا ریټایر شوي کسان په ګرانه گزاره کوي او ټکسیان چلوي. که یوې خوا ته ځوانان بېروزګاره دي، نو بلخوا بینکونه د هغو قرضو له کیسونو ډک پراته دي چې واپس یې نه کیږي. اژانس لیکي په دغه هیواد کې په وروستو کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د اژانس په خبره د ولس غوسه د کمولو په خاطر حکومت خای په ارزانه بیا خوراک ورکول پیل کړي. اسوسییټډ پریس لیکي په مظاهرو کې له حکومت د غوښتنه هم مخې ته راغلي چې ایران د بارنو جګړو پر ځای په کورنیو حالاتو توجه ورکړي. ایران د 2003 کال راهیسې په منځني ختیځ کې خپل حضور پراخ کړی دی. امریکا ایران تورن کړی چې په عراق کې د یاغیانو په تربیت کې مرسته کوي، او دا چې تهران د عراق د شیعهګانو تر مشرۍ لاندې حکومت باندې قوي اثر لري. د شام کورنۍ جګړې او د اسلامي دولت وسلوالو مخې ته راتلو د ایران ائتلافي هیوادونو ته ګواښ ورپېښ کړ چې تهران په رد عمل کې عراق او شام ته خپل ځواکونه ولېږل. اژانس لیکي مظاهره کوونکو د دغو خرچو غندنه وکړه چې ولې دغه پیسې په ایرانیانو نه خرچ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکي د ایران له قانون سره سم حسن روحانی د دریم وار لپاره واک ته نشي رسیدلی، نو ځکه د 2021 کال په انتخاباتو کې به د امیدوارانو لپاره یو خلاص میدان تر سترګو کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه راپورونه لري. په اسلامآباد کې د امریکې پخوانی سفیر او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې مقاله لیکلې ده. نوموړی وایي د هغه تجربه ښیي چې پاکستان د بلیونونو ډالر مرستو پروا نه کوي، او له همدې وجې د دې مرستو ختمېدل به یې د وسلوالو ملاتړ پرېښودو ته اړ نه کړي. لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره سیاسي روغ جوړې ته پاملرنه وسي. بشیر ګواش د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعالو هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دي کړي چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړې او دروغې ویلې دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلې چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. تر دې وروسته د امریکې بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې بندي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې دې سره به 1.3 بلیون ډالر مرستې اغېزمنې شي. د دې مقالې لیکوال ریچارډ اولسن له 2015 کال څخه تر 2016 پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما ځانګړی استازی و. نوموړی په دې لیکنه کې د ریپبلیکن ګوند اوسنی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مالی مرستو بندول اغیزمن نه بولي. نوموړی په دې لیکنه کې د ریپبلیکن ګوند اوسنی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا فیصله چې په پاکستان مالی مرستې بندي اغیزمنه نه بولي. کله چې امریکای په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چپکول لپاره بریدونه پیل کړل، نو پاکستان کې پوځي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن و. هغه د واشنگټن تر فشار لاندې د امریکای سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ملګری شو. ریچرډ اولسن چې له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په اسلام آباد کې د امریکای سفیر هم پاتې شوی، وایي پاکستانیان هیڅ کله په دې کار خوشاله نه وو. هغه لیکلی چې د نوموړي تجربه ښیي چې د پاکستان پوځ هیڅ کله مطمئنه نه وو چې د طالبانو او امریکای ترمنځ یو انتخاب وکړي. په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان او هند ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره د اسلام آباد د پالیسۍ بدلولو لپاره واشنگټن هیڅکله اسانه حل نه درلود. د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما په وخت کې پاکستان ته د پرمختیایي کارونو او پوځي همکاریو لړکی په بلیونونو ډالر ورکړل شول، خو بیا هم د ترګرې په ضد هغه څه کار ونه شو چې امریکا یې هیله درلوده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ستونزه دا ده چې د ترګرې په ضد جګړه کې امریکا په وچه کې راګیر افغانستان کې خپل ځواکونو ته د وسلو او سامان رسولو لپاره د پاکستان پر لارو تکیه کوي. د روس سره د خرابو اړیکو له وجې امریکا د مرکزی آسیا هیوادونو له لارې افغانستان ته سامانونه نشي استولی. د لیکوال په خبره په داسې حال کې باید امریکا له ډیپلوماسۍ کار واخلي او پاکستان ته واضح پیغام ورکړي چې په طالبانو او امریکا کې یو خوا خوخه کی. ریچرډ اولسن همدارز لیکلی چې افغانستان کې امن لپاره دی د طالبانو سره پر مذاکراتو ټینګار وشي او د دې لپاره دی د پاکستان په همکاري عملی ګامونه واخیستل شي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته ده mashalradio.com. اوس زو لوګر ته. د افغانستان په لوګر ولایت کې میشت کوچان وایي خوستي قومونه د پیاد ولایت کې د دوی پر وړاندې تړلې لارې پرانیزي، کني دوی به هم په لوګر، ګردیز او یو شمیر نور سیمو کې د خوستیانو پر مخ لارې وتړي. بل لور ته چارواکي وایي چې ډیر ژر به یاد لنجې ته حل لارې پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
کوچیانو یاد سرګندونې د سه شمې په ورځ د لوګر د التامور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوی لاریون کې رسنوی ته وکړي. لاریون کوونکو چې شمېر خواوشا 1500 کسانو ته رسیده ویلي چې ځینو خوستي قومونو پر دوی خار ته غزیدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچی مشال راډیو ته وویل
دوی مهلت راکړه دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو که دغه مشکل حل نه شلو موږ بل لار نهسته مګه به دغه لارې بندو په هغه محدودو خلکو چې چا دا چل راغودلې دا د موږ نه اوس دا یو غوړه غودلې ده.
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. کچېری مرکزی حکومت دا مسله حل نکي نو دوی کولای شي د خوستیانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والی صاحب سره چې موږ متکا وکړه حال نه کی حکومت یا مرکزی حکومت حال نه کی دا قانون حال نه کی نو موږ کولای شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار مو تړو، کابل مو تړو، لوګر مو تړو، ګردیز مو تړو د سټو پړې.
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخوانی پاشا ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلوي کاله ظاهر شاه پاچایي وکړه دا مو خوړلې دا غوړونه د موږ دا د موږ دا مکبونه چې څو دي غصبګر نو مګدي مګ خپل فرمان لرو موږ سره.
خوست والی حکم خان حبيبي چې له کابل خوست پر لارو لاریون کوونکو ته ورغی او له هغه یو غوښتل چې لارې دینه تړي د ویل ډیر ژر به یاد ستونزې ته د حل یو مناسبه لار پیدا کی.
دی خوست لسنو یو دي دا وړاندې زونه لرل چې الته غصب سوای نظامی کمیشن می تعین کړای صاحب دتلالای تاسو ټول په جریان کې مورچه رنگی سوي دي غصب رنگ سوای ده خو متاسفانه کله چې زرا وترم بیا دی او تعداد حرکتو په اشاره باندې دوی خطلی اولته
لارې بندې شوې. تمرا شیله ورته وای چې زه خو سره سم ګوټه پلاس خلاص او خپل ته نه پیګو.
بلور ته د خوست قومونه وای چې کوچیانو خپل کوچیانې ژوند پریخه او هغه میلو کې چې دوی به د ژمي په دریو میاشتو کې هلته خیمه لګولې او اوړي کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري ته تلل. اوس یې پکې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې کرار کرار د خوست د ختیځ لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي. خو کوچیان وایي د خپلو میلو اسناد لري.
چی وید خولی تر رات للو جوان